د تعلیم د انتخاب ازادي دي، د اقتصادي فعالیتونو ازادي دي، سیاسي فعالیتونو ازادي دي، اجتماعي او ټولنیزو مسائلو ازادي د ټول په اسلام کې شته. او 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 سو هیڅ کوم د حق نه لري هیڅ انسان نه حکومت چې دغه ازادي د انسانانو نه اخلي او اخلي او انسانان دغه ازادي نه محروم کړي.
کور ودان وزین صاحب سلامات اوسې، د تحلیل نه مننه. راځي چې د نور ملمنو نظرونه هم واخلو. میرمن زیراک، تاسو مخکې ویل چې تقریبا څلور کاله کېږي چې له کاره محرومي شوي یا په کور ناست یا مال مخکې نه تاسو هغه خپل حجاب مراعتوو، یعنی هر ډول شرایط چې د اسلام به مغو ته په کتو د تعلیم برخه وي کې د کار برخه وي افغان میرمنې چمتو دي. تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو چارواکي دغه خبرې نه اوري؟ څلور کاله زموږ د راډیو په ګډون بیلابیلو رسنیو، دغه راز بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو کنوانسینونو په طالبانو دغه غږ وکړ چې دغه کوم بندیزونه چې تاسو لګوئ یا دغه کوم بندیزونه مو چې لګولي دا په اسلام کې ځای نه لري. دیني عالم د ښاغلي وزین په ګډون بیلابیلو دیني علماو د اسلامي هیوادونو کانفرانس ورته ویل چې په اسلام کې دغه بندیزونه ځای نه لري، تاسو مه لګوئ. ولې طالبان په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي؟ ولې نه پشا کیږي؟ ولې مثلا هغه کسان چې تاسو مخکې ویل چې د طالبانو مشران یا یو شمېر چارواکي اولادونه لورانې په بهر کې پانتونونو ته ځي، دوی د تعلیم په ارزښت باندې باور لري، د تعلیم په اهمیت باندې باور لري، دوی ولې له خپلو خبرو نه شاته کیږي؟ او د دې خبرو یا د دغو کارونو زیان خو بالاخره افغانستان ګوري.
مننه، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. زه به یو مثال تاسو وکم، غلطه وایي څه غلا وکړه او د کور چښتن ته وایي چې بیدار اوسه. ګوره، دا موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دلته خبرې د پردې شاته نور څه دي. ګوره، موږ او تاسو باید د دوهې په تلون باندې وغږېږو. هغه تلون چې په دغه کې شوی وو، آیا دوی په هغه تلون باندې عمل کړی دی؟ هېڅکله یې نه ده کړی. دوی ته پاسې شا مثلا مخامخ دښمني ورسره کوي نړیوال، او پاسې شا مثلا پیسې ورکوي، بودیجه ورکوي. د دوی یوازینی هدف دا ده کنه چې مثلا د اسلام بدنام شي. اسلام دومره بدنام شي چې په یو وخت کې داسې وخت راسي چې یو چاته وایي ملا صاحب هغه به درته وایي چې پلار دې ملا ده، هغه به د دغې خبر وایي چې درته راسي. دا د اسلام بدنامولو لپاره دا پروژه مخې ته ځي. ګوره، دا پروژه به دوام ونه کړي که موږ حقیقت خبر نه لرو چې پنځه کاله ده، اووه کاله ده، لس کاله ده. دا پروژه ده، دا پروژه د لودین صاحب، او دا پروژه دوام نه کوي. زه پوهېږم چې دغه طالب د ګټې په اهمیت باندې ښه پوهېږي. د دوی اولادونه بهر تعلیم کوي، خو دلته په افغانستان باندې چې دوی د قیدات لګولی، دا کو د ټول بهرنۍ لاسوهنه ده. بهرنۍ لاسونه دي چې دوی د هماغه په هغه باندې هغه حمایه کوي، او دوی دلته د قانون تطبیق دا څنګه ګوره. که مثلا نړیوال وغواړي که نه، په څلورو ساعتو کې دغه هغه له منځه وړی شي، دغه کوم قیدات دوی راوستلی، خو نه غواړي. دا نړیوال نه غواړي، خارجیان نه غواړي. وایي چې د افغانستان خلک په تنګ شي، په تنګ شي، په تنګ شي، په اخر کې دغه اسلام د خلکو له پامه وغورځي.
بله، نړیوال خو به واضح خبره چې یوازې غاغ چتوي دغه سازمانونه چې دوی مسؤلیت دی لکه ملګری ملتونه، او هغه اجرایی قدرت هغوی نه لري. اما د امریکا اوسنی ولسمشر په زغار د ویلي چې د اروپا حالات پر امریکا څه، د افغانستان حالات له امریکا سره څه. مثلا په زغار دی ویلي چې هر څوک نن سبا باید خپل غم وخوري، هر هیواد باید خپل په خپل پخو درېږي، د بل هیواد مرستو ته اړ نه وسی. اوس خبره راګرځي بیرته خپل افغانانو ته، خپل د افغانستان وګړو ته چې تقریبا د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې 45 میلیونه نفوس دی د افغانستان. په دوی کې چې هغه 8 میلیونه شاوخوا کډوال دي، نو فکر وکړي 15 میلیونه به اوسنی نفوس وي د افغانستان. په دوی کې ځوانان او د خبرو خلک هم ماشاءالله ښه زیات دي. څه کول په کار دی؟ راځي لږ زره په حلارو باندې هم تم شو. میرمن خورم، ستاسو په نظر څه وکړو مونږ او تاسو په ګډه، نور افغانان چې زموږ او تاسو غږ اوري، ځوانان، دیني عالمان، تر څو طالبان دې ته وهڅوي چې له دغو بندیزونو نه پشا سي، او انسان ته خصوصا ښځو ته هغه ازادۍ ورکړي چې اسلام کې هغه ازادۍ تعریف شوې دي، او اسلام کې په هغو ازادیو باندې تاکید شوی دی.
مننه لودین صاحب، دا به زموږ اوله برنامه نه وي، ځکه موږ په مختلفو برنامو کې د خپل غږ اوچت کړی دی او د خپل حق هم ترې غوښتی دی. خو څوک دي چې د زموږ خواهشاتو ته یا د زموږ خبرو ته یا د موږ چې کوم درد لرو چې د خپل ازادي مونه اخیستل شوی دی، دوی ته چې غوږ نه دی نیولی، او دوی دا فکر کوي چې مثلا دا ستاسو حق نه دی، موږ په وار وار آیات او حدیث او قران او ټول د موږ ورته بیان کړی دی، او لکه زموږ درانه میلمه چې وفرمایل چې انسان ته یعنی مطلق آزادي نه ورکول کیږي. نو مطلق آزادي په دې معنا ده چې دوی موږ ته حتی ان کو چې حجاب لکه بیل بیل سنفونه، داسي سنفونه او یو نوی نصاب دی دوی په انتخاب باندې دا موږ هر څه قبول کړی دي. او نو داسې نه ده چې موږ د حجاب د دوی په خبرو باندې موږ حجاب کړی دی. موږ الحمدلله مسلمان یو، په دې خبرې چې په قرآن کې ذکر شوی دي چې مؤمنه ښځه او جنۍ باید خپل حجاب مراعات کړي. که چې جمهوریت وخت هم موږ خپل حجاب مراعت کړی وه او که اوس هم دی، دا د دوی بیان نه دی چې موږ د دوی په بیان موږ خپل حجاب مراعت کړی وي. موږ دا څو څو ځله ورته ویلي دي او د خپل حکم د اسلام په رڼا کې ورته بیان کړی دی، او دا ورته ویلي دي چې د اسلام په تاریخ کې په بیلابیلو پړاوونو کې ښځو ته په کلتوري، ادبي، پوهنیز، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ډګرونو کې مهم رول ورکړل شوی دی. او د اسلام په لومړیو کې چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې میرمنه خدیجه او عائشه رضی الله تعالی عنها، یعنی د دې نه یادونه شوې چې بیبي خدیجه سوداګره وه او بیبي عائشه د اسلامي احکامو او احادیثو په رسولو کې مهم رول درلود. او یعنی د هغو وخت نه دا داسې نه ده چې مطلق ښځه آزادي نه لري. او دې ته داسې په کار ده چې موږ باید نور د نړیوالو په تمه نه اوسو، لکه که دا بهرنی سیاست وي یا بهرنیان زموږ په هیواد کې لاسوهنه کوي او زموږ نه حقونه اخلي او دوی سره په ښکاره دښمني کوي او پردې تر شا ورسره مرستې کیږي او دوستي ورسره کوي، موږ ته دا لازمه نه ده چې موږ نور د بهرنیو نه د خپل ژوند او د خپل آزادۍ خیرات وغواړو. دا هیڅ معنی نه لري. نو را دي چې دا ټولې ښځې نجونې د زموږ پلارونه ورونه دا د ټول یو ځای شي چې موږ خپله نور یو قیام وکړو، نور زموږ صبر حوصله بیخي تمام دي او دوی دې هم خپل سر په ګریوان کې نور د آزار او اذیت نه کوي. کله چې دغه یعنی رعایت د دوی سره مل نه وي، دا حکومتداري به زما په نظر ډېر دوام ونه کړي. کله چې دوی دا د خلکو د خپل د دې ملت رضایت و نه خلی، دا حکومتداري زما په نظر هیڅ معنا نه لري. او دا به
پایدارنه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې خلک له دوی نه خوشاله دي، له حکومت ولې نه خوښ دي، او وایي چې دغه کوم بندیزونه هم چې لګېدلي موقت دی، او حتی کله ناکله دا ویلي چې دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره سر خوري، خلک ورسره خوشاله دي. په هر حال تاسو وایئ چې باید خلک خپله د خپل ځان غم وخوري، افغانان خپله باید د خپل ځان غم وخوري، د پردیو په تمه پاتې نشي او حکومت ته هم نوره تمه ونه کړي، ځکه چې دغه څلور کال پوره کیږي د طالبانو حکومت دغه ازادۍ چې د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو برخو دي دغه بیرته نجونو ته ورکړي. ښاغلی وزین، زه تاسو دا پوښتنه کوم چې فکر نه کوي په کابل کې په افغانستان کې دننه دینی علما تر ټولو غټ مسولیت لري، ځکه طالبان هر بندیز چې لګوي د اسلام له ادرسې لګوي، د شریعت له ادرسې لګوي. عام کسان، مونږ ژورنالیستان او مدني فعالان چې هر خبره کوو په طالبانو ښه نه لګیږي، له بده مرغه دوی وایي چې تاسو په اسلام نه خبر بیلابیل ټاپې لګوي، وایي چې موږ یو چې په اسلام پوهیږو، موږ چې اسلام متعبیر کړی او تفسیر کړی مو دی، او موږ یو چې باید فیصله وکړو، تصمیم ونیسو. دینی علما دلته په ډیر ښه موقف کې واقع کیږي چې طالبان له دینی اړخه بیرته وننګوي او ورته وایي چې دغه پالیسۍ د اسلام له اړخه غلطه ده، قرآني اساس نه لري، په حدیثو کې اساس نه لري. که څه هم دینی عالمانو خپل غږ اوچت کړی ستاسو په ګډون، البته هغه علما چې له افغانستانه بهر دي او یو څه د ځان او کورنۍ د امنیت تشویش نه لري، هم په افغانستان کې دننه یوې خواته امنیتي ملحوظات دي، بلې خواته که غږ نه اوچتی سبا خو به د هغوی مسؤلیت هم دی الله په وړاندې وي. ورته وایي به چې ته خو پوهې وې دنیا عالمه، یو عام کس خو نه پوهېده، تا ولې خپل غږ نه اوچتوو؟ فکر نه کوئ چې دنیا عالمانو هم خپل غږ تر اوسه ډېر لکه څنګه چې لازم دی نه دی پورته کړی؟
بله، ګوره ما ازاد کوم چې دینی علما په افغانستان کې د منبر نه، د مسجد نه، دوی د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت دی ځینې منفي پالیسۍ او په هکله، ځکه لکه د نجونو د پرمخ د مکتبونو پوهنتون دروازې تړل او ځینې نور شیانو په په مقابل کې دغه ذکر دي نه دي په نیوګې کې دي دوی ویل تر کارخانه د پرسنۍ او کې په خطبو کې په خصوصي ملاقاتونو کې مخامخ ملاقاتونو کې اما متاسفانه خبره دا ده چې د اوسنۍ حکومت چارواکي دي یو برخې متاسفانه د خلکو نه د خلکو غاغوري نه د دینی علماو غاغوري خپل هغه شی چې دوی وته مناسب ښکاری ذوق او سلیقې سره سره سم دوی ګڼي هغه تطبیقوي. نو صحیح ده چې نور هم ضرورت شته، یعنی دا کفایت نه کوي. دوی علماو لپاره پکار ده چې د تیر په څیر باید دوی د منبر نه د مسجد نه د حق خبره د غږ جکی هغه چې کوم اسلام دوی ته کوم مسؤلیت ورباندې ایښي دي هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. دا د علماو رسالت ده چې الله تعالی د هغوی پاکله فرمایي چې الذین یبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ولا ما ته پکار ده چې کوم رسالت او مسؤلیت دوی په بدن پر مټو باندې دي، دوی باید دا 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 ادا کړي، دا رسالت او دوی پکار ده او دوی کې باید پاتې رانه شي. اما اصلي خبره دا ده محترم لودین صاحب چې مونږ د دولتداري او حکومتداري چارې چې هغه په واز او نصيحت او د اخلاق او په درس باندې نه کوي. حکومت او دولتداري هغه د قانون پر بنسټ ترسره کیږي. اوس متاسفانه زموږ ستر مشکل او غټ یعنی ناورین ده په افغانستان کې چې دلته په افغانستان کې اوس د قانون حکومت نشته. یعنی تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو، د څلورو کار نه وروسته نور قوانین ټول لغوه دي، رسمن لغوه شوي دي، په افغانستان کې نافذ نه دي. او د طالبانو اسلامي امارت حکومت اوسه پورې تقریبا نه ده که وه قوانین دوی توشه کړی دي چې هغه متني قوانین نه دي بلکې اداري قوانین دي. نو د یو ملک یو هیواد چې هغه تقریبا یو هیواد دی او د 50 نه تر 70 میلیونو کسان پکې انسانان پکې ژوند کوي او حساس موقعیت لري، جنگ ځپلی هیواد دی، متفقر سره لاس په ګریوان هیوادی، دغه هیواد لپاره چې چیرته قانون پکې شتون نه لري، قانون نه وي، د قانون په غیاب کې په نشتون کې بیا د پادشاه او د امیر او د وزیر او والی او قومندان او د هر دوی د پولیس او عسکر د خپل هغه د استخبارات هغه ذوق سلیقه ثواب دید هغه قانوني تر څو پورې چې مونږ په افغانستان کې قانون خواتلار نه شو، دلته د قانون حکومت نه وي او د قانون د ټولو لپاره، هم د چارواکو لپاره، هم د ملت لپاره، خلکو لپاره مرجعیت نه وي، هغه وخت پورې دا مشکلات نه حل کیږي. چیرته چې قانون نه وي د خلکو ازادي تر پښو کیږي، تر پښو لاندې کیږي. اوس ځکه چې قانون وي مثلا دلته دغلته ټولو چارې سمایي، مثلا دلته وایي دغه اساسي قانون د حکومت مسؤلیتونه د داد خلکو بنسټیز د شهروندانو بنسټیز حقونه دي چې قانون حمایت کوي، قانون تضمین کوي، قانون ګرانتي کوي. او په نور قوانین، جزا قوانین، جزایی قوانین، مدني قوانین، د نور قوانین کچې د لوړو زده کړو قوانین، قانون د معارف قانون، دغه قوانین چې په هیواد ته سوچ مونږ د قانون حکومت رامنځته نه کړو، ته سوچ د قانون حکومت نه وي چې هغه وګړو لپاره او چارواکو لپاره یو مرجعي چې هر څوک خپل مسؤلیت او حقوق باندې پوي. تر هغه وخت پورې زه ګمان نه کوم چې د افغانستان مشکل حل شي. طالبان حکومت ته دا پکار ده چې هغه د هر سنه مخکې مونږ د قانون د دولت د قانون لاندې، د قانون حاکمیت لاندې دولت او حکومت خواته لاړ شو. او دغه د اساسي قانون دی، د قانون حاکمیت د اساسي قانون نشو کیږي چې موږ د اساسي قانون ولرو چې هغه د اسلامي اصول سره سم، چې هغه د افغانستان خلکو لپاره قطعاً د نزاع او د اختلاف وړ خبره نه ده، ټول خلک اسلام مني، اسلامي شریعت مني. موږ د اسلام په چوکاټ کې باید اساسي قانون ولرو چې هغه د دولت د حکومت او چې دولت دغه په چوکاټ دولت جوړ شي، د دولت په چوکاټ حکومت جوړ شي. او کله چې دا موږ دولت ولرو او حکومت ولرو او د دولت نور ستنې ورکان ولرو په اساسي قانون کې، بیا به نور قوانین رامنځته کیږي او زموږ ژوند ټول په دې قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. او هر څوک او هر انسان، هر وګړی، هغه هم حکومت هم ملت، خپل حقونه باندې او مسؤلیتونه باندې پوهیږي. نو اوس بیا به هلته به میډیا هم قانوني کېږي، رسنۍ هم قانوني کېږي، خوب ته قانون لاندې راځي، د چارواکو د محاکمو د چارواکو د مسؤلینو کړوړه هغه هم د قانون لاندې راځي. هر څوک په خپل لاره باندې رواني او چا د بل کس په حق باندې تعدي او تجاوز نه کوي، نه حکومت تجاوز کولی شي، تعدي او تجاوز کولی شي، نه وګړي او افراد. نو په دې کې دا ده چې موږ یو منظم ملي ژوند، اجتماعي ټولنیز ژوند، سیاسي ژوند، اقتصادي ژوند، تعلیمي ژوند، فرهنګي ژوند، موږ هغه به د دې سي منظم او قانوني ژوندانه خوندن کېږو. نو دا هغه په چوکاټ کې بیا هغه کېږي د خلکو لپاره دا حق حاصلېږي، عالم لپاره چې حکومت باندې نه وکړي. ته تاسو وګورئ چې ځینې علما چې اوس حکومت باندې د پالیسیو سره باندې دوی نیوکه کوي، انتقاد کوي او د اصلاحاتو غوښتونکي دي، نو متاسفانه د حکومت لخوا هغوی ځپل کېږي، هغوی زندان اچول کېږي. تاسو ولیدئ په دې اخر هفتو کې اونۍ کې چې ځینې علما هم د بندیان دي، مثلا هم د اوس هم په جیل کې دي بندیان دي، هغوی باندې یعنی حتی د کورونای خبر نه دي چې هغوی چیرته دي. نو چیرته چې قانون نه وي هلته د ځنګل قانون دی. نو موږ ته پکار ده اسلامي امارت سرپرست حکومت ته پکار ده چې یو قانون حکومت خو ته لاړ شي. چیرته چې قانون نه وي به استبدادي استبداد او اختناق، او بدترین استبداد او اختناق هغه ده چې هغه د دین تر نامه تل استبداد او اختناق ټول بد دي، ټول منفي دي، ټول د قبول دي منلو وړ نه دي. اما دین تر نامه، د شریعت تر نامه، د خدای حکم تر نامه باندې استبداد کول، د الله تعالی بندگان زفل دي، هغه حدازدي محدودول، هغه باندې د ژوند د اسات انګول، هغه د خپل حقونو نه محرومول، دا استبداد نتیجه ده. ام دې لپاره زما غږ د عرض زده چې اتصال د منبر نه شي، دا یو ځل بیا غوښتنه کوم د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د محترمو چارواکو نه چې حکومتداري په دې نه کېږي، په واز باندې، په موضوع مسله او نصیحتونو باندې نه کېږي، دا د قانون پر بنسټ کېږي. او قانون باید دې لپاره خو الله تعالی شریعت را لېږلی دي، کنه که په خبره به واز او نصیحت او دغه بازشانه باندې کېدل، خو بیا شریعت ته خو ضرورت نه و دی، حلال او حرام ته باید او نه باید ته. نو خدا همدې لپاره خو موږ په اسلام کې حلال لرو، حرام لرو، محرم لرو، مکروه لرو، نور همدغسې احکام دي، اولویتونه دي. نو عزم دا ده چې د دې مشکلاتو د حل د پای د ټکي کېدو کېښودلو دپاره قانون اړین دی. او د قانون هغه نه مخکې زه به دا آخري خبره وکړم چې موږ د یو ملت د یو پراخ ملي تفاهم ته ضرورت لرو. ملي تفاهم چې په هغه کې ټول افغانان دي، طالبان او مخالفین، او په منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت، او خلک په دوه کې ښځې، نارینه، ځوانان، علما، استادان، منورین، تاجران، دا ټول خلک په دې ملي تفاهم کې برخه واخلي، د افغانستان مشکلات پکې وڅېړل شي، د دې ملي تفاهم په نده کې مو سیاسي او اقتصادي اجتماعي اصلاحاتو خواته لاړ شو، تر څو افغانستان د دغه حالت نه چې ډېر یعنی خطرناک حالت دی دنه وېستل شي. که همدغسې حالات داسې دوام وکړي، زه ګمان کوم چې دغه اوسنی حالات دوام ممکن نه دی. دا د الله تعالی د تکویني قوانینو سره سم هم د دوام وړ نه دی. او د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دغه آخري معاصر تاریخ هم چې ګورو، چې دغه حالات دی دوام وړ نه دی. یعنی دا دغه حالت چې اوس موږ افغانستان کې لرو، دا دوام نه کوي. داسې وخت خدای ونه کړه راځي چې په هغه کې بنه طالب مسون پاتې شي او نه مطلوب، یعنی د هېواد ټول به نو غوره خبره دا ده، د عقل او دی شر خبره دا ده چې د طالبان اسلامي، د طالبانو د تحریک، د حرکت، د اسلامي امارت حکومت، دوی دی اوس د سلور کور نه ورسته د قانون حکومت خواته لاړ شي. او موږ یو اساسي قانون ولرو، د اساسي قانون په چوکاټ کې به هر شی واضح او د مشکلاتو نه حق، او بهغه وخت کې نه ښځې د خپل حق نه محرومېږي، بل ښځې تعلیم حق لري، د کار حق لري، د تفریح حق لري. او دغه ناروا او غیر شرعي او غیر اسلامي بندیزونه چې په ښځو باندې د شریعت تر نامه لاندې وضع شوي دي، دا ټول به ختمېږي. او هر څوک به خپل حق او واجبات پېژني او مشکلات حل کېږي. څوک د قانون سرغړونه کوي، بیا هغه محکمه ده او قانون ده، بیا
کور ودان. سلامت اوسې وزین صاحب، له تاسو سره مخه په دې کې چې تاسو په دري خبرونه کې هم له موږ سره میلمانه یې، لږ زره دامه وکړئ. کور ودان وزین صاحب په باس کې لګډون خپل نور میلمنو سره باس ته ادامه ورکو. میرمن انارګل زیرک، له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې طالبان ولې له قانون جوړونې نه ویریږي؟ وزین صاحب وایي چې تر څو چې قوانین جوړ نه سي، اساسي قانون جوړ نه سي، او له دغو اوسنیو واز او نصیحت نه دغه وضعیت راونه وزي، قانون چوکاټ ته ونه لویږي، افغانستان نه کیږي، ولې له قوانینو نه ویره موجوده ده ستاسو په نظر؟
خو بعد بختانه چې دوی دې له وجې نه د قانون په جوړولو باندې دوی جاریږي که نه، که چېرې مثلا دلته قانون جوړ شي، قانون د قرآن اخیستی سوی دوی بیا نه شي کوی چې دغه عملونه چې اوس کوي دی هغلته وکړي. هغلته بیا دوی داسې کېږي لکه یو انسان وتړي، هغلته دوی بیا قانون ته، اسلام ته، قرآن ته تړل کېږي. دوی د دغه دپاره دوی د قانون سرغړونه کوي او دوی قانون ته ټینګېږي. را قضا به یو بل نظر تاسو ته درکړو، مثلا که دغه قانون په اسلام کې راغلی د ښځې لپاره چې ښځه د له کوره ونه وځي، ښځه کار ونه کړي، یعنې د دې نورو خلکو لپاره دا جایز ده چې ښځه باید بیخي له کوره ونه وځي، جلقې باید تعلیم ونه کړي، ښځه باید کار ونه کړي، د دوی لپاره آیا دا جایز ده چې دوی په دښته کې د یو جلقې پسې منډې وهي، د ټوپکو ډزونه پرې کوي او دوی غواړي چې هغه جلقې په زوره ځان ته په نکاح کړي، آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ که یوه ښځه مثلا د کوره وځي په اسلامي حجاب باندې، هغه یوه کونډه ده، هغې ته یتیمان پاتې دي، هغه غواړي چې کار وکړي په حیا او په پردې سره، دا دوی ته ناجایزه ده. که دوی مثلا په خلکو باندې تجاوزونه کوي، هغه قانون په هغه غریب باندې تطبیقېږي، په دوی باندې نه تطبیقېږي، آیا دا د اسلام په کوم ځای کې راغلی؟ قانون ته د قانون چوکاټ لاندې خو غریب او مالدار، واکدار او بې واک ټول په یو چوکاټ باید داخل وي، آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ خو دوی د دغه لپاره د قانون ته ځان نسي ټینګوي ته چېرې مثلا دلته اساسي قانون جوړ شي، او دوی داسې کېږي، ما مخکې هم درته وویل ځکه چې د دوی لاسونه پکې وتړي، دوی د دغه لپاره اوس دوی ته قدرت لاس په قدرت دوی ته په لاس ورغلی چې دوی هماغه څه زړه غواړي، دغه شل کاله چې دوی په غره کې تیر کړی دي، یعنې د دوی سره بېخي د مفکوره نشته چې د افغانستان جوړ شي. زه خو یې وینم د ما په نظر دوی اته د دوی هدف دا ده چې مثلا دوی د دلته راغلی، دوی ښه دیږي چې مقابله نه لرو، دوی د پښتو ټولولو لپاره راغلی، د دې لپاره راغلی چې مثلا هغه ښه بنګله ځان ته جوړ کړي، او ښه ښځه ځان ته وکړي، او ښه موټر ځان ته وکړي. دوی سره د وطن غم نشته، که د دوی سره د وطن غم وای، دوی هغه تلون چې په دوحه کې کړی دوی باید په هغه باندې عمل کړی وای. دوی د څلور کاله کېږي سوکي کې وایي چې ولرګې موږ ځان ته یو قانون یو پالیسي جوړوو د مکتب لپاره، آیا د دوی د قانون او د پالیسي ولې جوړېږي نه؟ اصلي د دوی هدف دا ده چې د وطن جوړ نه شي. ته باور په خدای وکړه چې ما بله ورځ د ماشومانو بوټونه مې وړی وو بازار ته، په موچي باندې مې جوړول، چې موچي ما ته په زړه شو، ویل څه خو پورې کېنم، د ما پسې لس دولس کسه حایل ده د کور چې زه یې غوته نفقه برابر کړم، د ما نه د ورځې شل روپۍ دی اخلي، چې شل روپۍ ته باید موږ ته راکړي، یعنې چې دوی د یو موچي نه د ورځې شل روپۍ اخلي، یو څوک چې ریکشا چلوي چې د هغې نه د ورځې شل روپۍ اخلي، آیا د دوی سره به د څه تمه توقع پیدا شي چې دوی د افغانستان د جوړولو لپاره دوی کار کوي؟
بله، کور ودان سلامت او ستاسو له خبرو داسې کاری ما غوښتل پوښتم چې هیله مندي څومره موجوده ده. مال خبرو نه مې دا جاج واخیسته چې هیله نشته. تاسو وایي چې ورځ تر بلې وضعیت داسې کېږي چې هغه هیله د ځوانانو، د نجونو، د ښځو مري. په هر حال کور ودان بحث کې له ګډونه لږ وخت پاتې دی، راځئ چې میرمن خورم ته هم لږ زره وخت ورکړو تر څو د پای خبرې واورو. میرمن خورم، فکر کوي چې په لنډ وخت کې دغه حالات د بدلون وړ دي؟ دغه ازادۍ چې موږ تاسو خبرې په وکړې چې په اسلام کې ورکول سوي ښاغلي وزین واضح کړي، دغه ازادۍ به افغانانو ته خصوصا نجونو او ښځو ته ورکول شي او کنه څلورم پنځم شپږم کال به هم همداسې پوره کیږي او دغه ازادۍ به نور هم پسې محدودېږي؟
مننه لودین صاحب، ان شاء الله نو د الله پاک نه، البته موږ نه امید نه یو، ځکه چې نه امید دي، الله نه هیڅکله خیر نه ده. موږ خپل رب ته تمه توقع لرو او د خپل رب نه هیڅکله را امید نه یو، او د یو روز سهار په هیله یو چې ان شاء الله زموږ او د افغانستان د خلکو باندې به یو ښه سهار راځي، ځکه اوس موږ داسې حس کوو، یعنی حس خو څه کوي چې په داسې یو حالت کې چې په موږ باندې ټوله شپه ده، موږ تر اوسه سهار نه دی لیدلی، خو د سهار په تمه یو موږ او د افغانستان ټول خلک. او دلته مهمه خبره دا ده چې دوی د حجاب نه خبرې کوي لودین صاحب، او دوی هغه محدودیتونه چې ښځو ته مخ کړي دي چې یعنی په دوغو اساس تاسو نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ یو وظیفه اجرا کړئ. اوس هغه وخت لکه د پخوا چې وه هغه حجاب نشته لودین صاحب. زه خپله اوس فعلا په افغانستان کې یم، میشنیدن کای بواد مانند دیدن، زه هر څه په خپل سترګو باندې وینم. د جمهوریت په وخت کې که د چا حجاب و، هغه ښځې نجونې اوس هم هماغسې دستکش، حجاب او د هر څه منظم دي، او چا چې نه غوښتل چې هغه حجاب مراد کړي په والله، یعنې اوس هم زده هغه حجاب نه دی مراد شوی، یعنی اوس تاسو د یو سیاست یو پروژه یعنی دوته یو څه نوم ورکوي چې په دې نه پوهیږم اوس هم هغه حجاب نشته بیا یې تکرارم که دوی دا یعنی دا حس ورسره وي چې موږ غواړو چې حجاب او دا اصلاحات راول اوس هم هغه اصلاحات نشته ما وایو چې موږ په یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو هغه څوک چې د قرآن او د اسلام نه خبر دي هغو هغه ټول کوم قوانین چې اسلامي او شرعي دي قانوني دي هغه یې په نظر کې نیولی دي او چا چې نه غوښتل هغه شرایط په نظر کې ونیسي مخکې هم داسې وو اوس هم داسې دي یعنی موږ د دوی نه هیڅ د تمه او توقع نه لرو چې دوی به اوس هم د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي او هغه څه یې چې حق دی وربه کړي نه هیڅکله هم نه زموږ تمه او توقع نشته دي ځکه دوی په خپل ځان نه پیژني چې څه وکړي خپل حکومتداري نه پیژني قانون نه پیژني هغه خپل مسؤلیتونه نه پیژني کله چې یو څوک خپل ځان ونه پیژني خپل دین ونه پیژني خپل رب ونه پیژني خپل هغه وظیفه ونه پیژني دوغونه به یو بل نفر څه توقع لري د دوی نه به د خلک څه توقع ولري چې د خپله پیسو تناسي د خپل ژوند جوړولو تناسي هغه حس په دوی کې نشته چې د افغانستان خلک څه تیروي هغه څوک چې یعنی صحنې ته تر اوسه موږ د خپل پادشا یا زموږ سرپرست چې څوک دی موږ په سترګو نه دی لیدلی چې دا څوک دی نوم یې اورېدلی دی موږ بس آیا یعنی د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې پادشاهان و هغه څوک چې رهبران و هغوی هم داسې کول داسې رهبري کوله که هغوی به د خلکو په منځ کې ناست هغوی به د خلکو مشکلات حل کول هغوی به د خلکو مشکلاتو ته غوږ نیو هغوی به د خلکو سره د رعیت سره اوږه په اوږه و که به داسې و چې د یوه ځای نه غږېږه د هغو مړی ژوندی معلوم نه ده چې شته که نه شته وي په هغو ملک کې چې مثلا د اختر لمونځ نه کېږي د جمعې لمونځ نه کېږي چې د هغو پادشاه معلوم نه وي زموږ تر اوسه معلوم نه دی موږ د دې نه څه تمه او توقع ولرو خو بیا یې هم تکرارم چې موږ خپل رب ته یعنی صبر کړی دی او موږ تمه او توقع انشاءالله ترې لرو او موږ د یو روڼ سهار په هیله یو
بله په همدې هیله کور ودان سلامت اوسئ په همدې خبرو سره چې هیله بخښونکې وي او ټول به هیلې خپلې نه مړې کوو دا خبرونه هم پای ته رسوو اوریدونکو زما حق خبرونه هم دومره وه ل خپلو میلمنو دیني عالم فضل هادي وزین د ښځو له فعالې لطیفې خورم او د ښځو له بلې فعالې انارګل زیرک نه ډیره ډیره مننه له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ
گلی بابو وایا پوسٹ کی گویا بو